قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن او نیمې بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي. نن چهارشنبه ده، د 2018 کال د دسمبر د میاشتې 14 نیټه ده. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو په خبرونو سربیره په راپورټونو کې دا هم لرو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د لیست په جوړولو 28 میلیون ډالره لګښت راځي. په افغانستان کې د هلکانو تر څنګ زیات شمېر نجونو هم دیني زده کړو ته مخه کړې. دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د هلمند ولایت کې د مخدره موادو د جوړولو 15 لابراتوارونه تباه کړي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي دي چې یو ځل بیا به د جمهوري ریاست مقام ته ځان کاندید کاندي، او د ناټو غړو ملکونو یو ځل بیا ینس ستولتنبرګ د خپل نظامي تړون د عمومي منشي په توګه انتخاب کړی دی. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا نظامی مقامات ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د هلمند ولایت کې د غیر قانوني مخدره موادو د جوړولو 15 لابراتوارونه تباه کړي دي، او په دې توګه د طالبانو لپاره تقریبا 80 میلیون ډالرو د عاید منبع خراب کړي ده. په کابل کې د امریکا د هوایي قواوو بریډ جنرال لانس بنچ خبرلان ته ویلي دي چې په دغه 80 میلیون ډالرو کې 14 میلیون ډالره په مستقیم ډول د مخدره موادو د قاچاقبرانو چې د طالبانو شریک دي برخه ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تیر هفته ویلي وو چې د راتلونکي کال د مارچ په میاشت کې به د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې د 15 ځل لپاره بیا ځان کاندید کړي. هغه خپل انتخاباتي مبارزه د روسیې په داخل کې نه بلکې په منځني ختیځ کې پیل کړه. ښاغلی پوتین د دوشنبه په ورځ په سوریه، مصر او ترکیه کې د خپل اقامت په وخت کې ویلي چې د روسیې فوج په قدرت کې د ښاغلي بشار الاسد د ساتلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی دی. په روسیې کې د خلکو داراو د وروستیو سایونه داسې ښکاري چې ښاغلی پوتین اوس هم په خلکو کې پوره محبوبیت لري، او دا ځل به هم په دغو انتخاباتو کې په اسانۍ بری ترلاسه کړي. د ناټو غړو ملکونو پرون یو ځل بیا ینس ستولتنبرګ د 2020 کال پورې د خپل نظامی تړون د عمومي منشي په توګه انتخاب کړی دی. د ناروې دغه پخوانی صدر اعظم په 2016 کال کې د لومړني ځل لپاره د ناټو د عمومي منشي په توګه په خپل کار پیل وکړ. هغه چې 55 کال عمر لري باید ناټو د ساړه جنگ نه وروسته یو ځل بیا د روسیې د احتمالي تهدیدونو په ضد مقابلې ته تیار کړي. د بشر د حقوقو د دفاع نړیوال ټولنې پرون ویلي دي چې اروپا هم د لیبیا د مقامات سره د هغو مهاجرو د بشر د حقوقونو د سرغړو د نه مراعات کولو په جرم کې شریک ده چې غواړي د مدیترانه لاري اروپا ته سفر وکړي. د دفاع د نړیوال ټولنې یو رپورت وایي چې د اروپای ملکونو حکومتونه په فعال ډول د مهاجرو د بشر د حقوقو په ضد په اعمالو کې د لیبیا سره د ډیرو عصري وسایلو لاري همکاري کوي. د بشر د حقوقو د دفاع د نړیوال ټولنې د رپورت وایي چې همدا اوس تقریبا 40,000 مهاجر د لیبیا د مهاجرو په کمپونو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دغه مهاجر شکنجه کیږي، شاقه کارونه پرې کیږي، کړول کیږي او حتی قتل کیږي. د برما د رخاین د ایالت د روهینګا د مسلمانانو ځنې هغه کورنۍ چې بنگلاديش ته مهاجر شوې دي د اقتصادي ستونزو له کبله په دې لټ کې دي چې خپلې جنکۍ چې حتی د 12 کلونو نه عمرونه کم دي واده کړي. د برما د رخاین په ایالت کې د هغه ملک د فوج د نژادي پاکسازي د پیل نه بیا تر اوسه پورې تقریبا د روهینګا د 200,000 نه زیات خلک د برما نه وتلي دي چې د هغې نه تقریبا 615,000 بنگلاديش ته وخت دي. په بنگلاديش کې په مهاجر کې داسې کورنۍ هم شته چې ډېر زیات ماشومان لري، او هغوی ټول له دینه شکایت لري چې هغه اندازه خوراکي مواد چې دوی ته د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو دفتر ته د تهیه کوي کافي نه دي، او د دوی گزاره پرې نه کیږي. د امریکا د فدرالي سرنوالانو د سه شنبه په ورځ د نیویارک په حمله کوونکي عقاید الله باندې د ترګری 15 تورونه لګولې دي. دغه بنگلاديشي مهاجر یو ورځ مخکې په نیویارک کې د بم یو حمله کړې و چې پکې هغه په خپل او درې تنه نور زخمیان شوې دي. په عقاید الله په لګول شو تورونه کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې ملاتړ او د داسې خطرناک وسلو جوړول شامل دي چې په لویه کچه تباهي کوي. که چیرې هغه مجرم ثابت شي نو ممکن په عمر قید محکوم شي. د یوې نوې سروې په اساس 80% امریکایان فکر کوي چې د ولسمشر ټرمپ له راتګ وروسته یې په ملک کې اداري فساد زیات شوی دی. د نړیوال شفافیت ادارې په امریکا کې د زرو کسانو سره د مرکو په اساس ویلې دي چې سپینه ماڼۍ د امریکا تر ټولو فاسده اداره ده. په هر سلو امریکایانو کې څلور څلوېښت فکر کوي چې په ملک کې اداري فساد زیات شوی دی. دا ارقام په 2018 کال کې 84% وو. د نظر پوښتنې له مخې په هرو لسو امریکایانو کې وایي په دې فکر کې دي چې حکومت یې د اداري فساد سره په مبارزه کې ناکام دی.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو سوا اوریدل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رای ورکوونکو د لیست په جوړولو 28 میلیون ډالر لګښت راځي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شاوخوا 100 میلیون ډالر ته اړتیا ده. ارګ وایي چې پر وخت د راتلونکو ټاکنو ترسره کولو ته ژمن دی او د بودیجې او امنیت لپاره یې لازم تدابیر نیول سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول زیات لګ غواړي او په دې برخه کې څه باندې 28 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ټاکنو کمیسون د رای ورکولو د مرکزونو له ارزولو وروسته اوس په پام کې لري چې د رای ورکوونکو نوملړ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو له پیلېدو څخه مخکې ترتیب کړي. د دغه کمیسون یو کمشنر رفیع الله بیدار د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
دغه مرحله ډېرترین پیسې مصرفوي او دا د انتخابات ملاتړ دی. دا ډېر غټ اقدام دی. د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر باندې دا ډېر غټ اقدام دی. تقریبا اخري ارقام دا دي چې څه باندې لږ څه باندې 28 میلیون ډالر دا غټ رقم دی انتخاباتي د مصارفو دی.
ښاغلی بیدار زیاته کړه په بل پړاو کې چې پکې د رای ورکولو د پاڼو چاپول او نورې برنامې شامل دي شاوخوا 10 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی بیدار وویل ک ټاکنې د دغه کمیسون د نوې طرحې لمخې ترسره شي ور باندې 100 میلیون ډالرو څخه کم لګښت راځي. له دې مخکې د ټاکنو کمیسون ویلي و چې د رای ورکونکو نوملړ به له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې جوړ کړي، خو اوس ټاکل شوی چې دغه نوملړ د هویت د تذکرو پر بنسټ جوړ شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسون له نوې ټکنالوژۍ څخه په استفادې او په رخنای بڼه د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د 260 میلیون ډالرو بودیجې اټکل کړی وو. د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي په خپل وخت یعنی د 1990 کال د سرطان 14 نیټې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره چمتووالی ښیي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید په دې برخه کې کمیسون ته ضروري امکانات برابر کړي. د دغه کمیسون منشي عبدالبدی سیاد وویل
امنیت باید په شکل دستر گرفته شوه، تذکره باید په زودترین فرصت آغاز شوه،
امنیت باید سم ډول ونیول شي، واجدو شرایطو کسانو ته د ژر تر ژره د تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، او هغه بودیجې ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون اړتیا لري ژر د کمیسون ته وسپارل شي. که دا شرایط برابر شي، د ټاکنو کمیسون او د کمیسون رهبری مصمم دی چې ټاکنې په اعلان شوی تاریخ او په خپل وخت ترسره کړي. ښاغلی سیاد دغه راز وویل چې د ټاکنو د قانون پر بنسټ حکومت باید د یوې اونۍ په موده کې د دغه کمیسون د ګوښه شوي رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای نوی کمشنر معرفي کړی وای، خو د یوې میاشتې په تیریدو سره لا هم دغه کار ترسره شوی نه دی. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غوښتنو په ځواب کې وویل
حکومت متحد چې ټاکنې به پر وخت ترسره کوي. د امنیتي او مالي منابعو په برخه کې لازم تدابیر نیولي دي. د ټاکنو د کمیسون د رئیس پریکړه به د قانون پر وړاندې کیږي.
د ټاکنو کمیسون په داسې حال کې د رای ورکونکو د نوملړ د جوړولو لپاره تیاری نیسي چې دغه نوملړ د جوړولو نوې طرحه تر اوسه د حکومت لخوا تایید شوې نه ده، او دغه راز د رای ورکولو 1340 مرکزونه د ناامنیو له امله له ارزونې پاتې شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په افغانستان کې د هلکانو ترڅنګ زیات شمیر نجونې هم دیني زده کړو ته مخه کړې. اوس مهال د پوهنې او د حج او اوقافو وزارتونو سره په سبتو دینی مدرسو کې د پام وړ د نجونو مدرسې دي. په کابل کې د یوې دینی دارالعلوم څخه 443 نجونې فارغه سوې دي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
که څه هم په افغانستان کې د ټولو دینی مدرسو شمیر پوره څرګند نه دی، خو هغه دینی مدرسې چې د پوهنې وزارت سره ثبتی د اتیا دارالعلومونو په ګډون شمیر 250 مدرسو ته رسیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې د کمیسیون غړي عبدالستار خواسی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دې شمیر سربیره د 3 او 5 زرو پورې نورې دینی مدرسې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سره ثبتی.
او ما تقاضا وی چې دی چې باید نور مدارس جوړ شي، درې زرو شاوخوا تقاضا وی راغلی دی وزارت معارف ته چې باید مدارس جوړ شي. یعنی تاسو د نامار اختصاصي چې درې زرو جدید تقاضا دی چې باید جوړ شي، چې وزارت معارف البته پیسې نه لري، تشکیل نه لري، پلس دې تقاضا او ته لبا یک نه دی ویلای.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی دغه وزارت سره په سب شو مدرسو کې 350 زره زکونکي چې 15% انجونې دي په زکړو بوخت. د پوهنې وزارت د دینی زکړو چارو مرسل وزیر محمد شفیق سمیب نن د سې شمې پورست په کابل کې د بی بی اشی علي دارالعلوم د فارغانو د پیراغت غونې ته په وینا کې ویل چې حکومت تاسو کې د هلکانو ترڅنګ انجونو ته هم د زده کړو امکانات برابر کړي.
موږ په د پوهنې په وزارت کې توانیدل چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سلاسته راوړو، د تعلیم په ډګر کې ډیر تقدم پرمختګ لرو الحمدلله. کدا کمی پرمختګ دی د کمیت لحاظ، خو دا متعهد او ژمنه ده چې د کیفیت لپاره به ډیر کار کوو، او بعد دې نه دې نه وروسته به د کمیت تومره کوشش نه کوو، بلکې د کیفیت لپاره به د کیفیت لوړولو لپاره به خپل زیار باسو او تعلیمي نوښتونه به رامنځته کوو.
دی بی بی ایشی لعلی دارالعلوم سخندن سرور سوا دیلس انجونی پارغ شوی، چلی دقی دلی دلی سوا دریتی انجونی لسوالسم تولگی او پاتی تیشتنا لدولسم تولگی پارغ شوی. داز دقی دارالعلوم لسما دوره پارغانی دی چی پا دیلس سوا تشپیرتم کال که در تاسیس رو سترو سوا سخا پارغ شوی. در دقی پارغ شو انجونو لدلی در شازیه پنومیوی امریکا غاق اشنار علیو تاویل چی در پیراغت رو سوا انجونو تا در خون کی پا توگه کارو کی.
د سړی حقوق برابر دی، مګر موږ موږ خپل پوښو لږ پی پوښو یو کډلا ډی پی پوښو د دې شانه به موږ ډی، یعنی خپل دفاع مو کنه نور خزم چې موږ په ساري دی دغه نن صف دفاع وکړو.
په پام کې چې دغه دارالعلوم د 13 ټولګي د ټولو هغه فارغانو چې د نمرو پی سړي اتیا پی صدا او یا له هغه لوړوي د لوړو زکو د دوام په مخه د کابل پامتون او د استاد برهان الدین رباني د خونې روزنی پونتون ته ماری پیشي. د غونډې په پای کې د بی بی اشی دلی دارالعلوم امیر میرمن نزیفی صدیقی ته دغه د خخ متون لامل د بونې وزارت لخوا د ملالۍ میوندی میډال چې د جمهوریت غنی لخوا منزور شوی او ورکړ شو. د بی بی اشی علي دارالعلوم په 1918 لمریز کال کې د مدرسې په ډول فعالیت پیل کړ، او بیا په 1918 کال کې دارالعلوم ته ارتقا ورکړ شو. د دې دارالعلوم څخه تر دې مهاله په 10 زرو کې 3 زره نجونې فارغ شوې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان 40 شزینه پوځیانې د هند په تامل نادو ایالت کې پوځي زده کړې کوي. په هند کې د افغان پوځیانو د روزلو او په نوي ډیلی کې د هند، روسیې او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د تیر ورځې د مهمې غونډې په اړه په هند کې د افغانستان له سفیر شهید محمد عبدالی سره ممرکه کړې.
د سیمه د درو مهمو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د حالات په اړه هم خبرې کړې دي. د غونډه د افغانستان لپاره څه اهمیت درلود؟
مننه. سلام تاسو او تاسو لیدونکو ورکو ته. په سیمه کې د هیوادو ناسته ډیره مهمه ده، په دې خاطر چې د سیمه چالشونه او د سیمه فرصتونه د ټولو هیوادو مشترک دي. نو موږ د دغه ناستو هرکلی کوو چې په سیمه کې د لوی چالشو په باب او د فرصتو په باب خبرې کیږي. نو امیدوار چې دغه فرصتونه او دغه چالشونه د دغو ناستو لارې حل فصل شي.
نو سفیر صاحب، دا هم یو حقیقت دی چې هند، چین او روسیه د افغانستان په اړه په ځینو مواردو کې مشترک نظر نه لري. څنګه امکان لري چې مسکو، بیجنګ او نوې ډیلی د افغانستان په اړه یو واحد نظر پیدا کړي؟ دوی په افغانستان کې په حقیقت کې څه مشترکات لري؟
دا طبیعي خبره ده چې د هیوادو کامل توافق د نظر مشکل به وي چې د ټولو هیوادو په منځ کې همیشه کامل توافق نظر موجود وي. اما په سیمه کې داسې اساسي مسایل څه چې پر هغه باندې توافق د نظر موجود دي، لکه تاسو چې په مشترک اعلامیه کې به مې ویلي وي چې د دواړو د درو سره هیوادو ترمنځ پر مشترکې مبارزې د توریزم په خلاف توافق او دغه سي د اقتصادي فرصتو لاسرسي دا مهم مسایل دي چې د
سفیر سبي خو د اعلامیو ژبه د چحال ته په عمومي توګه ځینې ټکي لیکل کیږي، خو اصلا په عمل کې دغه درې اړۍ ودونه څه کولای شي افغانستان سره؟ په اعلامیو کې موږ هر کله اوریدلی دي چې مسایل ته اشاره شوی ده، خو عمل کې ستونزه ده.
مهمه خبره ده، موږ اساسي شروع د دې مشکلاتو د حل لپاره ناشته وی، نو موږ هم امیدوار یو چې زموږ دغه مشترک اعلامیه چې ډېر مثبت پیغامونه لري په عمل کې هم ښکارا کو، او د دې درې هوادو ناشته په دې خطر مهمه ده چې دا درې هوادونه هم په سیمه د سیمه په ساتو هم په نړۍ ساتو په نړیواله ساتو باندې اهمیت لري. نو که د دوی په منځ کې توافق ته نظر پر غټو مسایل خصوصا د تروریزم په مقابل کې او د اقتصادي فرصتونو څخه استفاده کول باندې توافق وي، دا د افغانستان پر اوضاع او پر سیمه باندې مثبت اثر درلودلی شي.
ما د ګډو مشترکاتو پوښتنه وکړه، امریکا په افغانستان کې د نشه یي توکو د کارخانو د لمنځوړلو کار پیل کړی دی، روسیا او د سیمه نور هیوادونه د دغه توکو لکښت څخه هم اندېښنه لري، آیا فکر کوئ چې روسیا، هند او چین د هم په دې ماموریت کې ورګډ شي؟
طبیب په افغانستان کې مشکل د توریزم مقابل کې او دغه سده قاچاق موضوع یو بین ملي موضوع ده، نه ته چې متکوي وي. نو موږ په دغه اړخ کې د ټولو هوادو سره په ارتباط کې یو، او موږ کوشش کوو چې داسې ګډ مبارزه د هوادو د لارې ولرو چې هغه په افغانستان کې باعث د مشکل د مخنیوي اوسي، او په عین وخت کې د هوادو ترمنځ هغه همکاري چې د افغانستان مبارزه ګړندۍ کې موږ ته همیشه هرکلی ویلي.
سفیر صاحب، تاسو په ډیپلوماټیکه ژبه خبرې کوئ، ممکن په دغه مسایلو باندې زمونږ اوریدونکو یا زمونږ لیدونکو سم پوه نشي، بیا مې اجازه راکړئ چې دغه پوښتنه زما تر کومه، آیا د افغانستان حکومت به روسیا، هند، چین ته اجازه ورکړي چې له نشي توک سره د مبارزې په کار کې د امریکایانو سره کومک؟
مسایل فرق کوي، افغانستان خپل ملي پالیسي د قاچاقو مقابل کې او د توریزم مقابل کې لري، په هر اړخ کې د لچ د افغانستان سره په دې باب کومک کوي چې د افغانستان هغه داخلي پالیسی چې د قاچاقو د مخنیوي لپاره وي او د توریزم مبارزې په باب وي، د دې هوادو همکاري د هغه پالیسی د افغانستان چې په ملي سطح باندې کیږي دغه پالیسی
مانه نه. سفیر صاحب، په خبرونو کې مولرل چې شل تن افغان خزینه پوځیان په هند کې درس وایي، په مجموع کې اوس مال څومره افغان پوځیان په هند کې زده کړه کوي؟
موږ په هند کې په یو وخت کې شاوخوا 300 روزونکو لرو، د افغانستان د امنیتي اداراتو څخه راځي چې د پولیسو او دغه سي د وزارت دفاع څخه. موږ په اني وخت کې اوس چې نوې پروګرامې شروع کړې هغه د شتنه خوندو روزنه ده، نو دا یو دوه هفته مخکې یو هفته مخکې شروع شوی ده، او دا به تقریبا درې هفته دوام وکړي. نو دا روزنه د پولیسو او دغه سي د عسکرو ادامه لري، او په دې تیرو څو کلو کې د 3000 څخه زیات عسکر د افغانستان ته روزل شوي دي، او دا لړۍ ادامه لري چې د افغانستان هغه ضرورتونه چې نن لري په هر سطح کې پولیس کې او پوځ کې دي هغه رافس.
په هند کې د افغانستان سفیر شاید محمد عبدالی صاحب، ستاسو له توضیحاتو او ستاسو له معلوماتو څخه ډیر زیاته مننه کوم. خوشاله اوسم.
مننه.
د امریکا غ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا په الاباما ایالت کې د برخلیک ټاکونکو انتخابات کیږي. د الاباما خلک به په سنا کې د اوسنی لوی څارندوال جیف شیزن د ځای د ډکولو لپاره نومندانو ته رای ورکوي. جمهوري غوښتونکي او دیموکراتانو دواړه کوشش کوي چې دغه مهمه چوکۍ وګټي. د دې خبر په اړه نور معلومات لخپلې همکارې برېښنا عمر خیل څخه اخلو.
Yes, of course.
د الاباما پخوانی قاضي القضات جمهور غوښتونکي روی مور د جنسي زورونی تورونه رد کړي چې وایي کله چې هغه دیرش کلن و له داسې نجونو سره جنسي اړیکې درلودې چې هغوی هغه مهال کم عمره او حتی یوه یې څوارلس کلنه وه.
زه هغوی نه پېژنم، ما ورسره تماس نه درلود او هېڅکله مې څوک نه دي ځورولي.
د ښاغلي مور سیال ډک جونز دموکرات او پخوانی څارنوال دی. ښاغلی جونز وایي په ښاغلي مور باندې تورونه د دې لامل شوي چې هغه په سنا مجلس کې د کار لپاره مناسب نه وي.
لکه شیشه روښانه ده چې دا ښځې رښتیا وایي او روی مور رښتیا نه وایي.
د ټاکنیز کمپاین په وروستیو ورځو کې جمهور رئیس ټرمپ د روی مور په پلوي په فلوریدا کې یوې غونډې ته خبرې وکړې.
موږ کار غواړو، نو راووځئ او د روی مور لپاره رایه
ورکړئ.
ولسمشر ترامپ مخکې له ښاغلي مور نه ملاتړ نه و اعلان کړی، خو اوس مور هم د ولسمشر ترامپ د اجنډا ملاتړ کوي.
زما د انتخابولو معنا به دا وي چې د الاباما خلک په واشنگتن کې د ولسمشر او د هغه د اجنډا ملاتړ کوي.
په سنا مجلس کې د اکثریت د مشر مچ مکانل په ګډون یو شمیر جمهوري غوښتونکي سناتورانو په مور غږ کړی چې د تورونو له امله له دې سیالۍ نه ووزي.
که هغه انتخاب شي، سمدستي به یې په اخلاقي کمیټه کې دوسیه پیل شي او دغه کمیټه به وضعیت وڅاري او موږ ته به سلا مشوره راکړي.
د دې سره سره اکثره رایه چونکي بیا په هغه باندې د تورونو په اړه شک لري.
دا تورونه بالکل درواغ دي، زه هغه پیژنم، زه پوهیږم چې هغه څه دریځ لري.
د بروکنز انسټیټیوټ کې څیړونکی بل ګاستن وایي په الاباما کې د روی مور بریا به د کانګرس د راتلونکي کال په ټاکنو کې د دموکراتانو لپاره ډیر رایه چونکي وهڅوي.
په وروستیو مسئلو باندې د هغوی قهر به په ټاکنو کې د انسجام سبب شي. که چیرې مور سنا ته انتخاب شي، د هغوی د قهر کچه به نوره هم زیاته شي.
د دې ټاکنو نتیجه کیدای شي په سنا مجلس کې د قدرت په انډول باندې اغیزه وکړي، چیرې چې جمهوري غوښتونکي 250 او دموکراتان 80 څوکۍ لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په امریکا کې امنیتي مامورین وایي چې د نیویارک بریدګر پر انټرنیټ د داعش تبلیغاتي ویډیوګانې لیدلې وې. بریدګر پلټونکو ته ویلي دي چې د امریکا د پوځي مداخلو پر ضد یې د برید نیت کړی و. د چارواکو په وینا بریدګر عقاید الله نومیږي او د بنګلادیش د هیواد اصلي تبه دی. په نیویارک کې د پرونی چاودنې او د دغه پیښې په اړه د روانو تحقیقاتو په باب نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
په نیویارک کې سهار د بیروبار په وخت کې د نقل او انتقال وسایل او خلک ټول مصروف وي. مشکوک بریدګر عقاید الله چې اصلا د بنګلادیش دی، هڅه وکړله چې په همدغه وخت کې شلخی بم وچوي. نوموړی 28 کلن دی. د امنیتی ادارې مسولین وایي بریدګر د داعش له ترهګرې ډلې نه الهام اخیستی دی او امریکا ته د F4 په ویزه راغلی دی. دغه ویزې په کورني ارتباط ورکول کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي دغه راز ویزې محدودې کړي.
دا ولسمشر د پالیسۍ غوښتنه دا وه چې زنځیري کډوالي پای ته ورسوي. که چیرې دا تګلاره عملي شوې وای، نو دا سړی امریکا ته نه شوای راتللی. ولسمشر به په ټینګه د کډوالۍ په قانون کې په مسؤولانه اصلاحاتو باندې زور واچوي. په دې کې به د زنځیري کډوالۍ مسله یقینا شامل وي.
د بنګلادیش سفارت دغه عمل غندلی دی او وایي په کار د مشکوک ترهګر محاکمه شي. د مشکوک له کور نه بهر د نیویارک په بروکلین کې د بم قطعه او نور پولیس کاری. یو دکاندار وایي دا استوګنځای ډیر آرام و او هر ډول خلک پکې اوسیږي.
هغه آرام ګاونډی و، موږ کومه ستونزه ورسره نه لرله. زما د مغازې مخې ته به تیرېده او د بیګلو په دوکان کې به یې سودا کوله. هغه له نورو سره ډېرې خبرې نه کولې.
د مشکوک د سوځېدلو ځایونو علاج د منهاټن په یو روغتون کې وشو. درې تنه نور هم سرسری شان زخمیان دي. د عقاید الله د کورنۍ یو ویاند وایي چې د هغه کورنۍ په دې خفه ده چې د پولیسو له خوا نه ورسره په ډیر قهرجن ډول برخورد شوی دی. هغوی وایي دوی له عدلي نظام نه د دغه راز اعمالو تمه نه لرله. دغه ځای ته نږدې اوسیدونکي یو څه ویرېدلي، خو نور یې پروانه کوي.
له موږ
سره هر وخت تیری، هر غیر معمولي غږ د انسان وجود لړزوي.
شاوخوا ته ګوري چې ځان څه ډول خوندي کی.
I'm not scared. د مان ټاپه د ګیم
زه نه ویریږم. د امنیت خلک تکړه دي، ځکه د سپتمبر لا یو لسمه وروسته یو بریدګر هم نه دی بریالی شوی.
د دوشنبه د ورځې دا برید هم د نیویارک په ښار کې له ترهګرۍ سره تړاو لري. تر دې مخکې د داعش یو خواخوږي یو کرایه شوی موټر په منهاټن کې د اکتوبر په اخره کې پر خلکو وروست او اته تنه ووژل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کندوز کوچان وایي چې په بدخشان کې څړځایونه پر دوی خرڅیږي، خو زیاته اندازه څړځایونه په زراعتي ځمکو بدل سوي دي. خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورټ لري.
د قندوز د کوچیانو سرخیل شیرمحمد کوچی وای چې له دوی څخه اوس هم په بدخشان کې د رمی په سر پسونه اخیستل کیږي او له تیرو 15 کالو را په دې خوا دغه چاره جریان لري. هغه وای چې د دوی دغه ستونزه تر اوسه حل نشوه. شیرمحمد کوچی زیاتوي چې په شمال ختیځو ولایتونو کې له کوچیانو څخه د باج اخیستو له امله زیات شمیر کوچیانو رمی خرڅ کړي او له مالدارۍ څخه یې لاس واخیسته. په شمال ختیځو ولایتونو کې د کوچیانو د ستونزې په اړه نوموړی داسی وای.
بلخشان پر کوتل پر سر باندې یو مالاخ پر می باندې بندری کې بل مالاخ پر می باندې د سندره کې بل مالاخ پر موټر باندې مالونه اخی ولی اخی ولی څنګه کې پر دغه او د دولت اخ مش ډیر ناراض یو ولی ناراض یو په دې ناراض یو چې موږ مرچرونه د بینه لواړه موږ رمه د بینه لواړه موږ غواړو چې نن دې موږ سره وس کومه ماسه سات کومه کې کومه ماسه دولت کومه کې نن دې جرد جرد کومه کوي چې موږ مالونه نن دې پټلب نسیو پټلبونه رسیږي.
کوچه زیاتوی چې دوی به په خوا رمی پیاده بدخشان ته بیولي، ځکه په لارو کې به هم د دوی رمی چریدي او څوونه یو کې به دغه سفر کاوه. خو اوس چې څړځایونه په زراعتي ځمکو بدل شوی، دوی هم په موټرو کې رمی بدخشان ته بیایي.
په خوا مو پیاده روان وو، اوس پیاده ګردی خلاص اسو چې زور مندانو د واښه ملک په زراعت بدل کړي. زور زو موټرو کې صاحب منه د شروالان د صاحب منه وس درګرده مالونه راخاخي میجران اخلي تاغه ز لزنجیر دي پر لزنجیر باندې هر زنجیر باندې چوارلي هر پلو سوارلي دي کوچانونه مال میجي اخي يا پیسې زني اخي 2000 3000 2000 3000 پر هر مټر باندې اخي تاغه ز پوری. بلخشان کې سوند دي سوند لرو چې هر مال چر موږه سابقه لغونه چو اغه لغونه وس په پیسو را باندې خرسي یلای نه راکی هغه د زور وکمنو په لاس کې و دی وس خپل یلمندونو برسه په موږ باندې خرسي موږ اخلو په پیسو 10000 20000 60000 10000 دغه قیمت دی هغه د وشو ته وشو فرق کی دی لاخته یلمند فرق کی ډیر یلمند ډیر قیمت کلج لږ قیمت دی.
د وخت په تیرې دو سره هر څوک د تعلیم پر ارزښت پوه شوی دی. اوس کوچیان هم د خپل اولادونو د باسواده کېدو لپاره هڅه کوي. د قندوز کوچیان وای چې د ماشومان لپاره خونځي نشته او اولادونه به تعلیم پاتې کیږي، خو دوی نیت لري چې په نوي کال کې به د کوچیانو د اولادونو لپاره په شخصي لګښت دینی مدرسه جوړ کړي.
ماشومان د ایلابات په منطقه کې خلی ګدا منطقه ورته ویل د خلی ګدا او کې تایریانو کې او ابراهیم شهید کې موږ یو ولس مکتوبونه د درو کالو د لپاره قراردادو قرارداد یې شش کال د سور په میاشت کې پوره سو. مکتوبونه ټوله په ټاپ باندې ولاړ دي. ماشومان ټوله به تعلیم پاتې سو، انجونې ټوله به تعلیم پاتې دي. ابل ورځ مې د چا سره خبر وکړه چې مارتول راسي یو دینی مدرسه جوړو کو چې نور اسکارونو کې خپل په پیسو شخصي کوچانې جوړ کړي.
شیر محمد وایي په قندوز کې مالداری ځکه مخبر ختمېدو ده چې کوچیانو ته پاملرنه نه کیږي او دوی له دولت څخه غواړي چې د مالدارۍ په برخه کې ورسره مرسته وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.